سلام سهار په خیر د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ز صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د و بجو خبری مجلې ته خراغ لاستوایم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د کاب 1900 د 2021 کال د مارچ دریمه حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي د خبرلانو د ملاتړ کمیټې او بنسټونه پرون په جلال آباد کې د دریو رسنیزو کارکونکو وژنه جدي ګواښ بولیم نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلو کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ او د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنگي جنایي شکایت ثبت کړ پور خبرونه په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلو کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دغسي حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده د انعکاس رادیو ټلویزیون دغه درې کارکونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوې او دوی نورې ښځې ټپیانې شوې د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ویل د پرونی حملو په تړاو د طالبانو یو غړی ول شوې ده
مهم توریست د دې ډلې رابری کول د خریب سیټ په نوم امدا اوس کې در سوي دي د ورکشې سره او یو من خفقن تو فلچې سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل سوي دي
طالبان ویلی په پرونی عمله کې دوی لاس نه لري تر دې مخکې د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلی خبریالي ملالې میوند د قتل مسولیت داعش منلی وو د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل طالبانو له دغه مرکزه په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حمله پلانولې
ای مرکز در واقع
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق ادارې مرکز وو له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلان دی زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسید
خغلی امان زیات کړه لې فراتی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ بلاو وخته ده طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې په افغانستان کې چې افغانستان پکې 101 منډې وکړې اوس زیمبابوې په خپل پاڼې کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ چونکو لپاره مناسب وو د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقه هم کوي چې لومړی به د مارچ په 10 وي د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ د غیدارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په بخښنې سره دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی 13 دوشنبه د جرمني په فدرال محکمه کې ثبت شو د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر ډیر شو د زیاتو ژورنالیستانو په جبرني ولو کې لاس لري د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی وو دا په داسې حال کې د 14 جمعه د امریکایي استخباراتي ارزونه خبره شو چې پاغي کې ویل شوی د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شاهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوی وو د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اگست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري، خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اگست میاشتې په 9مه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې ډیرا د درملو د تنظیم دغه اداره واکسین اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 144,500,000 اوښتی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند ارګانونو ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیه، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدیه ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبر اعلانو امنیت نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کوي، نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسوي. سرته
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
تعلیم کړی در شپږم سه په پورې و
ښه شپږم صنف ادغی نه ما پورته مول نه دی کړی.
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و، بس دلته کار خراب و.
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبر اعلانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قماندان پاسوال جمعګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرحه نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یو خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
رئیس غنی اړوند ارګانونو ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپل خواخوږي او دردي ژور مراتب څرګندوي.
خدای سي ښکاري چې د خواخوږي او همدردۍ دغه مراتب د انعکاس رادیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سادیې ورور دی، هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حمله د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست د دې ډلې رابری کول د خاري په سیټ پرم امدا اوس ګرفتار شوی دی. یو رکشې سره او یو من خفکن تو فلچې سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبري اعلانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خواشینه ما مرسل حبیبی، سعدیا او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې دی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص موږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. د غرض چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلوا کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوی ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا موږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې، شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکور وویلې چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډر فضا په ایجادولو سره نسی کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ژغ چوب کړي.
ژوند ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1280 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کیږي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دو مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یوه پریکړه کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه که څه هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخ دی خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یې هم مخته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا درې نورو ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو. ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شي بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکا بیا کتنه کوي. خلیلزاد ته چې د بایدن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړې. ټاکل شوی خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هېوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سې شنبې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 کال راهیسې د لوبو حکمیت کوي تر دې مخکې د کرکټ د 1500 ورځنیو نړیوالو لوبو او د 20 اوره لوبو حکمیت کړی دی. کرک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستی چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوی دی. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 101 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 شل اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
نن د مارچ 3 د ژویو او ځنګلونو یا حیات واش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین په اتاق کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي اړیکو ته پام وشي دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلو ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیي زبرخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو چې بیا د وزارت په هڅه او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګ د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکی زین الله زهین بیا د طبیعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو. همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنیالګي زنګوزه یادولای شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو او ښه قیمت لري. همدا شان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولای شو.
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بېوزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د لمنځه وړلو اندېښنې زیاتې کړې دي. له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا وه د ژوو د ښکار د مخنیو په برخې کار نه دی شوی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځون روسی چارواکو بندیزونه اعلان کړل. څو FSB واشنگتن وای د ناوالنی په مسمولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا FSB چارواکو لاس درلود. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطن لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اگست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر څوارلو سو شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې نه تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سیشن به وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا که مدلل یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشی کړي. ناوالنی په 13 اگست میاشت کې تر مسمومیدو وروسته د درمنل لپاره جرمنی ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دای د نوې چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړای سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر شلمه یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره یې د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو څو کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
لاندو خبرونه ته خراغلې. په ننګرهار کې پروند انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پروند ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکونکي په ډزو وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بی پولي خبرلانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لنډکی پروګرام.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
ما نوم احسان الله ده.
احسان الله څه کار کوي؟
په حال هو کار دی نو سرکسي کې دکانداري کوم.
ښه، دکانداري کوي. په دغه دکان کې څه شیان خرڅوي؟
د دکان کې هر شی ساندا سي وړي سي رو واغسو دال سو براس ورا همداسې خوراکي سامان اورم دي.
څونه موده کېږي چې دغه تل کار کوي؟
تقریبا یو دوه نیم درې میاشتې کې.
اها، معلومیږي د دکان په خوانې ده. تاسو د دکان ستاسو خپل دی کده بل چا دی هغه سره کار کوي؟
دا دکان مې د ماما د خپل سره کار کوم.
ښه، تر دې مخه دې چیرته کار کوو؟
د دې مخه مې کار په ارزان قیمت کې چاره بوت خاک.
حالت دې څه کار کوو؟
حالت ګاډر پروشو به ګاډر پروشو کې کار کوم.
ځان څنګه دلته راحت احساسوي که ال راحت وي؟
نه، دلته ډېر راحت یم. حالې ته سړی ما کار ډېر دروند کار.
اولادونه لري؟
اولادونه لرم، یو لور مې ده.
یو لور لري؟
یو لور مې.
تاسو خپل تعلیم کړی دی؟ تعلیم لري؟
تعلیم کړی در شپږم سپه پورې.
ښه، شپږم سنف دغې نه ما پورته مول نه دی کړی.
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و، بس دلته کار خراب و.
تاسو ویلې چې لور کوي لري، څنګه غواړي پراتلون کې په غی باندې درس وایست؟
ولې نه، بالکل باید موږ درس پوهوي.
څه هیله ورته لري چې په غی څه شی وایي؟
ولا باید دینی سبق هم پوهوي، همداسې مکتب هم پوهوي.
میرمنې دې څنګه دینی سبق یا مکتب ویلې دی؟
میرمنې مکتب نه دی ویلې، دینی سبق ویلې.
اها، ډیر ښه. دغه کومې پیسې چې ته دلته ګټې د کور لپاره دې کفایت کوي؟
و الحمدلله کفایت کوي، شکر دا عمر پلارم کار کوي، زم کار کوم، کفایت کوي.
کله دې داسې هوټ کړی دی چې خپل لزانه یو کار شروع کړي د ځان د پاره، یعنی نور خلکو سره کار ونه؟
ولا رغم کړه د خو اقتصادي وضع ډیره خراب ده، پیسې ماشین لرو کنه وړم خپل کاروبار شروع کوم.
ډیره زیاته مننه.
خوشاله.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واوریده. کولای شي زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې پر سر به راشي. د سارلو ود مخام تر وو پټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څخه خبرونه لرو واوري. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت راشم. خو اوس مایک ست سمې اباس تاسو پرم مهرباني.
تشکر